ملګرو ملتونو لخذو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د خځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د خځو د حقونو مدافع ډلو هم د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. نن د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې درې ورځني کمپاین کې به له 5 کلونو کم عمره 5,300,000 ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغ د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څنګ پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د WHO سیمه ییز مشر حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرائیلو د تازه حملو پړه منلې ده. اسرائیلو ویلي دي چې حزب الله پرون پر اسرائیلو 160 توغندي وویشتل. د ایران د لوی مذهبي مشر جګپړي سلاکار علي لاریجاني ویلي دي چې ایران اسرائیلو ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د اسرائیلو جنگی جټ الوتکو د اکتوبر په 16 د ایران پر ځینو اهدافو بمباري وکړه او له هغه مخکې ایران پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وویشتل. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزو لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته جګړه
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پنځه دقیقه بحث ته شرغ لست. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو چې دغه تاوده او دوستانه اړیکې چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترینګلتیا خواته روانې ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاوره کې د نن د لړم یا قرب میاشتې د 28مې لیوي حملې وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیاو سره مخامخ سیویلې. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایل له مخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله. ازادي رادیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاورې سوی وو خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړې نه ده. تر دې پیښې وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځانګړي استازي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ د شنبې پر ورځ په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یکشنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلی دي. د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیره اونۍ په یو مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل سوي چې پاکستان یې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولې. خو طالبانو په دغسې پیښو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغې ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د قانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تېره میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د 13 نورو استخراجي څاګانو د کیندنې چارې پیل سوي چې د چین آف چین شرکت لخوا به پر مخ بیول کیږي او یو کال وروسته به دا چارې بشپړېږي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت څه وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیون ډالرو په لګښت د آمو سیند په حوزه کې د 13 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 1500 میلیون ډالر عاید لري. د طالبان حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلېدو لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی و. اوس پښتنه ولاړېږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره یې د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم 15 دقیقې بحث ته شرغ لس. د دې بحث ملمانی دی د اقتصادي چارو شنونکې سمی ستانکزی، دغه راز د سیاسي چارو شنونکې عزیز احمدزی، دواړو ته شرغ لس. وایم په پیل کې سمی ستانکزی، تاسو ته راځو، د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایلو هاخوا پر نورو کومو ګټو ستاسو په نظر ولاړې دي؟
زه فکر کوم د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ریښو یو مهمه برخه چې دغه د پاکستان دخالت په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا له 10 میلیارد نه زیات قرضه له چین نه اخیسته ده په تیرو څو کلو کې، او ستام دې ډول IMF او امارات متحده عربی ولې نور ممالک ولا یو هغه څه هلته مطرح کیږي په دې اقتصادي پروژو کې. هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقي وصل لپاره، او په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړې چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري، او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړی ده. نو د اوس لپاره د دې لپاره چې چین چې کومه سرمایه‌ګذاري کړې ده په پاکستان کې، او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري له دغه سرمایه‌ګذاري نه، ور اخوا ته د اقتصادي برخه چې تاسو یې کړ مستقیمه د افغانستان او د چین، له دې نه ور اخوا ته یو مهمه برخه د چین لپاره په خپل مستقیم نظارت د افغانستان د تحولاتو د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه چې وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد دی، یو مشروع حکومت ده، هلته یو هغه وجود نه لري، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري هغه وجود نه لري، او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دیو کې سرمایه‌ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده، غټه برخه، غوښینه برخه هغه د پاکستان قرضې دي، د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د دې تضمین په اساس باندې، او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو، دغه به مهم برخه اوسیږي.
بل ستانکزی صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې هم لوی پروژې لري، یوه لاره یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حمله کیږي په کوم هدف کیږي، او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حمله کیږي، لکه دوه کاله مخکې هم یو حمله کابل کې شوی، دا په کوم هدف کیږي؟
پاکستان کې عمده برخه د بلوڅ بلتنوختون کو لخوانه ده، هغه اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل شوی ده، او هغوی ځان په حق باندې ګڼي چې زموږ له ساحې نه، له منطقې نه، زموږ له منابعو نه د هغه لپاره استفاده کیږي، د پاکستان د ملټري استبلیشمنت لخوا نه استفاده کیږي، ولې دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نه ورته ورکول کیږي. دا ساحه یې په فقر کې ساتلې، په بیچارګۍ کې ساتلې ده، د خلک ډېر ځورېدلي دي. نو هغوی راپاڅېږي او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره په وخت نه وخت دی هغه باندې حمله کوي. دغه یو برخه ده، ولې په افغانستان کې هم په افغانستان کې یو بله تیوري چې موجوده ده، هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونې استفاده د پاکستان نه خوانه کنه. دا یو مهمه برخه ګڼل کیږي چې یو هغه په دې کې دا په هغه وخت کې طالبان راوستل کېدل، یو تیوري دا وه چې طالبان به دلته منحیث یو نیابتي ترهګرې ډلې، امنیت به خرابوي، او د یو رود او یو کمربند د دې پروژې لپاره به د دې ناکامېدو سبب ګرځي. په همدغه اساس و چې زلمی خلیلزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل مخکې د دوی له راوستلو نه مخکې دوی له قرارداد نه، او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کېږي. ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي، که نه نتایج برعکس دي، یا د کومې حملې چې کېږي د دوی وزل کېدل یا نور د حالتونه چې دي، دا دې خواته اشاره کوي چې ویره ستاره ویره موجوده ده چې له دې پراکسی نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره، د منطقې د امنیت خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترې وسي. نو هغه یو طرف د خطر ده، یو طرف د ویرې ده، یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده. او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغه حالات کې په افغانستان کې دخیل وسیږي، هغه به همدا وي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي دا مسایل څنګه تحول کوي، څنګه تغییر کوي.
ډېره مننه عزیز احمد زای، تاسو ته راځو. آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکولی سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافعو به حمله نه کیږي؟ حال دا چې په تیرو څه باندې درېو کلونو کې دا کار شوی. په کابل کې دوه کاله مخکې پر یو هوټل چې چینایي وګړي پکې اوسېدل حمله وسوه او داعش مسؤلیت واخیست.
مننه جناب سړی صاحب. زه البته بیا هم تاسو ته او ستاسو درانه میلمه ته او همدارنګه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زه فکر کوم چې موجوده نظام په کابل کې یا طالبانو امارات دا نسبت هر بل مملکت ته یو بل هر بل حکومت ته دی هغه چینایان ته هیڅ مینان ورکی، او یو دی چینایانو له هغه اصلي علتونو نه چې دوی سره کوشش کوي چې ځان سره نږدې کړي هم هغه دا ده چې دوی په هر هغه کې هر عمل کې ډېر قاطعانه هم برخورد کوي د هغه سره ل هر چا سره، چې البته هغه احتشاش جوړي. او بر علاوه له دې نه دوی تقریبا د افغانستان په ډېرو زیاتو باندې که ووایو چې په 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري، نو په دې کې به شاید مبالغه و نه وسیږي. نو دا یو چین لپاره یو ډیر ښه اطمینان ده. نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره، ما بله ورځ یو څه ولیدله چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې، تاسو وګورئ یا لوګر کې، یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې، یا د سروبی جگدلک یا قوتو کانتا، دیو تا پدیر آسان توگه بندی لیو دریور سر دیو رازی. نو دا خپل دوی تیو اطمینان حاصلیوی چه دلتا طالبان امنیت دوی تا تامین اولای چی، او طالبان سر تجارت نسبت و حتی دیر و نور و مملکتو تا دوی تا آسان تمامیگی او بدون کوم خطر او تمامیږي. نو زه فکر کوم چې همدغه علتونه دي چې هغه غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي او د اطمینان هم لري لا کار شونه ده.
ډېر مننه سمیستان اگزای. د طالبانو حکومت چې تل د شرعي اصولو د تطبیق خبره کوي، کله نه کله چې د دنیا په یو کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کیږي، دوی خپل ژغ پورته کوي، په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو د روانو ظلمونو یادونه نه کوي، هغه ته چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کیږي او سیوی دي. دا ولې ستاسو په نظر؟
سالیسی عمده دلیل داره چې طالبان یو نیابتي ډله ده، او دوی د کوم روایتونو سره دوی جوړ کړی سوي وو بیل دي، یوازې دغه نه، په سلګونه نور مواردو کې هم دوی لا روایت سره دوی جوړ سوي د افغانستان د حکومت راپرځولو لپاره، د افغانستان د بربادولو لپاره، او د دوی برخورد اوس له قضایاو سره د هغه کې دوی متضاد عمل لري. یوازې دا د چین مسله نه ده، ولی اصل مسله داره چې دوی هلته په پاکستاني استخباراتي مدارسو کې تربیه کېدل، او د کوم روایتونو سره دوی جوړېدل ورته مشخص کېدل چې دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوي. او اوس دوی په واک کې دي، په قدرت کې دي، دلته د نورو منافعو لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره، او په عموم کې دوی د دوهې په قرارداد کې نه یوازې دا چې له پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري او وعده یې کړې چې د هغو ګټې به تضمینوي، د هغو اقتصادي منافع به تضمینوي، له امریکا سره حتی ورسره تړون کړی رسید هیڅ څوک بنه پرې دی هیڅ چاته اجازه نه ورکي چې د دوی منافع په خلاف باندې ودرېږي او یوازې د امریکا نه بلکې د دوی متحدین لکه د اسرائیل او لکه د ناتو د غړو لکه د نورو غربي ممالکو د دوی منافع ته چې خطر پیښوي طالبان به ورسره جنگ کوي مبارزه وکړي یو جګړه چې یو ولات دی چې دا اوس مختلفې ډلې راخلي د داعش په نوم باندې دغه کوي دپی یا مثلا د اهل حدیثو مثلا سویه د نور مسایل سوله دوی راپورته کیږي دا دپی هغه اداده همدا علاقې دارس دوی هلته قرارداد کړی دی چې د امریکا د اسرائیلو او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته چې په هر ناو باندې خطر موجود کیږي د هغې نه به دوی دفاع کوي او د هغه د ځپلو لپاره به کار کوي. نو دوی چون یوه نسبتي ده د مختلفو ممالکو د ګټو د تامین لپاره دوی استفاده کیږي او دغه ګټې اکثرا د روایتونو چې دي یو له بل سره په تضاد کې وي. په همدغه دلیل باندې دوی اوس د دغه لپاره که نه یو هغې ورته اصلاح ورته جوړه کړي چې موږ له حکمت نه کار اخلو که نه نو داسې رقم حکمت ده چې د هغه لپاره د لپاره چې په واک راسه د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دام بربادۍ ته برابر کړه په درې کلو کې اته میلیونه خلک ترنه فرار کوي په هغه کې حکمت نه کوي که نه او بیا راپورته کیږي د نورو مسایلو کې مثلا هلته د چین مسله کیږي یا د پاکستان مسله کیږي یا د اسرائیلو مسله کیږي هلته به له حکمت نه کار اخلي. دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډلو کې چې دوی خپل واک نه لري خپل فکري قدرت نه لري خپله فکر نه شي کولای او نور څوک ورته لارې تیني نور څوک ورته پالیسي تیني دا واضح ښکاره لر کیږي او طالبان استثنا نه دي.
ډېر مننه احمد صاحب. له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لوریو څومره عکس العملونه پارولی سي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري؟
دا خو بالکل واضح خبره ده چې دلته عکس العملونه راپارېږي د نورې نړۍ خو مونته خبره دی چین دا ده چې چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده او چین له هر مملکت سره له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي هغه د چین د اقتصاد لپاره دي او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دي. نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي. دا به یو اندازه پورې تاثیر ولري خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامي روابط نشته ده. که چیرته دغه روابط اقتصادي روابط په نظامي روابطو باندې بدل شي نو هغه وخت کې بیا د نورو مملکتونو خاص کر د امریکې غبرګون ډیر زیات راپارېدلی شي. خو دا چې اوس فعلا اقتصادي روابط دي او امریکا هم هلته یو اندازه اقتصاد د هغې هم له رکود سره مخ ده نو او افغانستان ته دومره ډېر زیات یا نورې نړۍ ته دومره ډېرې زیاتې مرستې نه شي کولای. بلخوا د یوکرین مسله منځ کې ده، بلخوا هم د اسرائیلو د عربو ترمنځ جنجالونه. نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بلخوا ته ګوري، نه غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي. نو اوس په دې فعلي شرایطو کې دا کوم یو خاص غبرګون زه فکر نه کوم چې راوپاري او که چېرته دغه اقتصادي روابط په نظامي روابطو باندې بدل شي نو هغه وخت کې به بیا ډېر زه فکر کوم طالبانو ته کېدلی شي په ډېر لوړ قیمت باندې تمام شي، اما د فعلا لپاره نه.
ډېر مننه. ستانګزه صاحب، مخکې احمدزي صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل شوی. افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی سي؟ که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسني حکومت اوړي؟
یو مسله چې دلته مهمه ده هغه دا ده چې چین باوجود دې چې دوی خپلې کومې پالیسیانې چې لري لکه مثلا د دوی د پالیسیانو په نتیجه کې د سریلانکا د حکومت سقوط و د هغه د بندرونو نیول که نه د دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسیانې مثلا په ایتوپیا کې او په نور افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کېږي چې چین هغه ممالک ریزرف کړي دي اما استفاده نه شي کوي، هغه ممالک چې دي هغوی اقتصادي ګټه نه شي ترنه پورته کولی. باوجود دې پالیسیانو یو شی چې مهمه ده هغه دا ده چې چین دیو اقتصادی قدرت په صفات باندې کې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي او هغه داده تکالیم هم داده. نو په هغه کې مهمه داره چې د نړیوالو قوانینو او د قبول سوو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي، دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي، او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي او په هغه صورت کې دوی کولی شي مخته ولاړ شي. په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي، لوټ حسابېږي. دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي، او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره که نن چې دا ترهګرې ډلې راوستل شوي دي لپاره چې یو ون بلت ون روډ پروژه ناکامه کړي، او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په صفت ورکړی چې موږ له دې نه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو ودرو، تر څو دا مستقیم نظر. زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې. اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي، دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي. د افغانستان د خلکو په دې کې هغه نشته ده، په دې کې رایه نشته ده چې دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي، یا هغه پروژو باندې، یا اولویت سازي، دا هیڅ وجود نه لري. نو اوس یوه ډله ده په واک کې، او دا ټول دې پروژو نه چې کوم مالی ګټې رسېږي هغه ټول یوې ډلې ته رسېږي، او هغه ډله یې وړي په کراچي او په پاکستان کې سرمایه ګذاري کوي، که نه د افغانستان ته هیڅ نوه ګټه نه رسېږي. نو په دغه اساس باندې او یوازنی هغه چې کېږي، یوازنی کار چې دا کوي دا ده چې دوی ته هغه ورکړه، چین ته او پاکستان ته دوی ته دا مفکوره ورکړه چې افغانستان باید د ډېر مدت لپاره، د اوږد مدت لپاره تر تسلط لاندې او په همدغه شرایطو کې په کنټرول کې ولري. په دې اساس باندې د دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسېږي، موقتي ګټه یې د هغه یوې ډلې ته رسېږي، او هغه ډله یې په افغانستان کې نه مصرفوي، بلکې وړي یې بیرون ته په کراچۍ او په بهرتاون په دېو کې سرمایه ګذاري کوي، پراپرټیانې پرې باندې اخلي او خپل ځانونه پرې باندې مړوي.
ډېره مننه. بیا هم اورېدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو. د دې بحث میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی سمی ستانکزی، د غرض د چارو شنونکی عزیز احمدزی صاحب، تاسو ته راځو. آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو، نفتي حوزو او نورو پروژو پانګونه کوي، د امنیتي پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولی شي؟
جناب سالیز، لکه څنګه چې ما مخکې وویل کنه، د نورو حکومتونو په یادی تیرو حکومتونو په فیصله باندې طالبان یا د خپل جبر، یا د خپل فرزند سختګیری، یا هر هغه چې ده دې په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده. لکه مخکې چې ما وویل، تاسې فکر وکړئ تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره اوس دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده، که د بدخشان په ولسوالۍ کې، یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته شي، نو دوی کولی شي چې هغه زر ډېر وځپي. نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له دې هغو نه چې چین تقریبا یو رقم نااعلان شوی تضمین اخیستی دی یا اخلي چې موږ ګټې دلته خوندي دي، او دلته دا جنجال او مشکل بیا نه شي پېښولی. زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي. دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پېژني یا نه پېژني هغه جدا مسله ده، او شاید هم زر ونه پېژني، خو دوی هغه خپلې ګټې ورنایست اخلي. ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي، چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې. که تاسې وګورئ، افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده، همدارقم سریلانکا، همدارقم نور د هېوادونه دا ټول رانیولي، او دوی کوشش کوي چې همدارنګه افغانستان او بالاخره ایران او بیا په دې له دې لارې نه حتی د منځني ختیځ ته ځان ورسوي، لکه عراق سو، لکه فرزن د مثال توګه اردن سو، یا حتی سعودي سو. نو دوی کوشش کوي، البته دوی کوشش کوي چې هر څو نتی وږي، خو چین دا په هر مملکت کې چې امنیتي حالت پوره وي، ښه وي، بهتر وي، چین له هغه حالته په ګټې سره خپل ګټه لا سره وړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې یا چې طالبانو د نظام په موجودیت کې دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپل دوی ذهني ضمانت ځان ته لا سره وړلی ده چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ورباندې کړو.
ډېر مننه استانګز صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازي ځینې وخت هغه پریکړې لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف بحثونه کې د طالبانو ملاتړې دریځ خپلوي. پر نړیوال سټیج دغه یو دریځ چین څومره زیانمنولی سي ستاسو په نظر؟
هلته فکر کوم ټول مسایل راځي او په اکثریت مسایلو باندې هر مملکت د خپل الاینس د خپل هغې چې دي ملګري چې دي د هغو د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی هغه کوي. که نه یو رقم درته ورته کراود پالیسي ورته وایي یا د ګروهي د بیروبار پالیسي چې هغه خپل ټول ممالک خپل ملګري لري خپل هغه سره تینی خطونه سره تینی. او یو عمده دلیل هلته دا ده چې بیا هم دلته دا هغه موجوده ده، دا ویره موجوده ده که نه چې د پاکستان د طالبان نه اوس څوک ډېره زیاته ګټه اخلي. آیا دا ډېر زیات د امریکا او د اسرائیلو په ګټه دي که د پاکستان په ګټه باندې ډېر زیات دي که د چین په ګټه باندې؟ دغه مسایل په کې عمده رول لوبوي. ولې یو هغه څه ده یو اصل چې موجود هغه هلته دا ده چې د چین لپاره د دې لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایه‌ګذاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي. چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده، د جهاني تجارت او افغانستان هم د هغه غړی ده. د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي دا دواړه ممالک یو بل سره هغه نسي د معاهده نسي امضا کولی او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي. په دې خاطر باندې چین په دغو خطرونو باندې ښه پوهېږي. ولې دلته چون یو د هغه پالیسي موجوده ده، یو د فشار پالیسي موجوده ده او هغه داسې کېږي انګېرل کېږي داسې چې طالبان امریکا راوستله د پاکستان په مرسته باندې د دوهې د قرارداد په نتیجه کې، د دغې انګېرنې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي چې د دوی وفاداري واخلي. هغه که روسیا ده هم کوشش کوي چې د طالبانو وفاداري واخلي، که چین ده هم کوشش کوي چې واخلي، ځکه دا یو ارزانه هغه ده نیابتي ډله ده. پاکستان هم که پاکستان توانېږي چې واخلي نو چین ولې کوشش ونه کوي؟ زه فکر کوم عمده دلیل د دې همدا ده. ولې په مجموع کې چین او نور سر اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پوهېږي تر څو پورې چې یو مشروع حکومت نه وي راغلی موجود نه اوسېږي او د خلکو نه مشروعیت ونه لري. په دغه سرعت نه علاوه ډېر زیات خطرات دي د سرمایه ګذاري لپاره او هیڅوک د دې جرات نه کوي چېهلته، ځکه په داسې یو حالت کې که دوی سرمایه ګذاري کوي نو یوازینی تضمین چې دوی ته موجود ده هغه به دا وي چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپل سرمایه ګذاري نه دفاع وکړي د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې، چې هغه ډېر خطرناک حالات ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا د وړکي سیاستونه او غټې پالیسیانې او دا ټول د یو مختلف دی او پیچلي حالات باعث ګرځېدلی دي.
ډېر مننه احمد صاحب. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي تېره اونۍ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي. ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کېږي؟ له یوې خوا په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه څرګندونې کوي، له بلې خوا په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې ته لیواله دي.
دغه خبر او د فرضاً مثال په توګه چې دغه خبر او موږ د پاکستان خبر سره مقایسه کو، پاکستان همیش داسې وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې موجود دي او هغه د هغوی موجودیت د طالبانو تر سیوري لاندې ده. خو چین بیا برعکس هغه وایي چې په افغانستان کې موجود دي. یا دا اعلامیه صحیح لوستم نه ده چې دوی وایي چې موجود دي او که موجود به وي، که نه داسې شکي خبره کړې ده.
دوی ویلي دي چې موجود دي.
او که چیرته دا هم ویلي وي چې موجود دي، خو هغه مطلب دا نه ده چې دوی طالبان تورن کې چې تاسو له هغه نه حمایت کوي. دا د تروریستي ډلونه یوه خبره ډېره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین دې ته ډېر زیات لیواله کړی چې د طالبانو سره نږدې روابط ونیسي. هغه د یو غور دي، هغه په اسلامي بیلتون غوښتونکي چې هغه البته تقریبا تر ډېره حده پورې حتی پاکستان کې موجود و، هغوی ته چینایانو ته معلوماتونه هم و دا کسان په پاکستان کې موجود دي، دا ډلې په پاکستان کې موجود دي.
خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کېدی. مننه احمد زاده، په دې خاطر مداخله وکړه، بخښنه غواړم چې د بحث وخت ختم دی. نور همکاران سټوډیو ته را روان دي. 25 دقیقې بحث مل آزادي رادیو نه واوریدنن. په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وسوې. د پروګرام لمن منو څخه هم مننه.